مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 13 بجې دی. د نن ورځې آخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او احمد شاه زمي درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. په لومړي وار وکړو احمد شاه زمي ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکی. په پاکستان کې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړو شوو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان د دریز چې په وزیرستان کې فوجي عملیات د افغانستان امن ته شته تمام شوی حقیقت نه لري. او فرانس د جاسوسۍ د تورونو د سپیناوي لپاره د امریکا سفیر احضار کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینسوبا کې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. بل خوا صوبایي حکومت د سین په مرکزی ښار کراچي کې نن د رخصتۍ اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې سي. د وی شخصي خیریه ادارې دی فاونډیشن یو چارواکي انور کازمیر ټرس خبري اژانس ویلي چې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مړو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. په دې سیمه کې ګرمۍ په داسې حال کې زیاته شوې چې یو خوا د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی او بل خوا روژه ده. په کراچي کې شتمن کسان د ایر کنډیشنونو لپاره له جنریټرونو څخه کار اخلي. د پاکستان وزیر اعظم پسین صبح کې د سخت ګرمۍ له وجې د ګڼو کسانو تر مړینې وروسته اړوند ادارو ته په بیړنۍ توګه د اړینو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون ویلي وه چې د وزیر اعظم نواز شریف تر امر وروسته به پسین صبح کې د ګرمۍ له سختو څپو څخه د اغیزمنو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي. ګرمۍ زیات کسان په کراچي ښار کې مړه کړي چیرې چې د تیر اونۍ په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سینټیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې وه. د ایفربونو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوال ترمنځ تنشتي وروسته په یو جرګه کې د کیمپ انتظامیه د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې او مشر احمد سید پر نو وخت مشال راډیو ته وویل چې تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او د بکخیل کیمپ د انتظامیه ترمنځ د دوو ورځو راهیسې روانه جرګه پای ته ورسېده او د کیمپ انتظامیه دا ومنله چې په دوو ورځو کې به د کډوالو لس لوی غوښتنې پوره کوي. احمد سید زیاته کړه که غوښتنې ونه منل سي نو د کیمپ خالي کولو پریکړه به پر ځای پاتې وي.
ای ڈی پیز کی میں دی بجلی مسئلہ، دی آؤٹ پاس مسئلہ، دی بے مسئلہ، دی چکم گاڑی دی، دی ایغی دی پر کار پارکنگ، دی علاج معالجے آج کن کا کم اسپتالی ندی، دی ایغی فنکشن کولی والا چکم دی اعلان اکڑو چی پدری ورد شبے دا ٹول مسئلے بندے عمال شی او کچر تا دا مسئلے حال نشوے دی اوی دیید پلسم اورد بندے یوری بیا دی کمپ ای ڈی پیز ووت منزای جرگا مرکا کو.
د تیر یکشنبه په ورځ د ایفربونو په بکخیل کې د شمالي وزیرستان د بیکور کرسو کډوالو په یو کیمپ کې د احتجاج پر مهال د پاکستاني پوځیانو په ډزو دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان د دریز چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته شته تمام شوی حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاکار نجیب الله منلی نن مشال راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکام او د دې لامل شول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي.
د تجزیز دغه سرګندونه وقت سره ډیر تړاو نه لري. دوی چې کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل په واقعي توګه د افغانستان مخالفین او حتی د پاکستان طالبان لکه څنګه چې لازم و ضعیف نه کړل. البته که منفي اسه وګورو یو څه وزن شاید ولري چې هغه کسان چې د پاکستان راوتښتل په افغانستان کې په عملیاتو پیل وکړ.
تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم په بهرنیو اړیکو او امنیتی چارو کې سلاکار سرتاج عزیز ویلی و چې د پاکستان د پوز لخوا په شمالي وزیرستان کې د ترګری زد عملیاتو لوجې د افغانستان پر امنیت هم مثبت اغیز شوی دی. سرتاج عزیز زیاته کړ چې د سولې مذاکرات د افغانانو داخلي مسله ده او پاکستان یوازې د دریمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د دې مذاکراتو خبرو د پیل لپاره زمينه برابرولای شي. د خبر پښتونخوا له سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره و پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د پارلمان په ودانۍ کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمنې میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې دي د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. ملال یوسفزی زیاته کړه اوس وخت راغلی چې د امریکا لخوا د فنډونو زیاتولو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره د ملاتړ لپاره یوه زړوره او واضح ژمنه وکړل سي چې دا شان تر 2013 کال پوری په ټوله نړۍ کې ماشومانو ته 12 کال وړیا تعلیم ورکړل سي. خبرونه لمشال رادیو خوري. فرانس نن په دې هیواد کې د امریکا سفیر ورغوښتي تر څو د هغو تورونو سپیناوی وکړي چې فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند یې د امریکا لخوا د فرانسوي چارواکو د جاسوسۍ د نه منلو وړ ګڼي. ولسمشر اولاند نن تر هغه وروسته د هیواد د امنیتي مشرانو بیړنۍ غونډه رابللې وه چې د ویکیلیکس پټ اسناد خپاره کړل چې ښیي واشنگټن څو کاله د ولسمشر اولاند او د فرانس د دوو پخوانیو ولسمشرانو جاسوسي کول. د فرانس حکومتي سرچینې وایي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا سفیر جین هرټلی د سپیناوي لپاره اور وغوښتی. ټاکل شوی چې هرټلی به د فرانس د بهرنیو چارو له وزیر لارنټ فابیس سره نن ځایي وخت شپږ بجې وګوري. د فرانس د حکومت ویاند سټیفن لی فول د مسلې په اړه له امنیتي مشرانو سره د ولسمشر اولاند تر بیړنۍ غونډې څو شېبې مخکې ویلي وه د متحدانو ترمنځ دا عمل د منلو وړ ندی. لیفول زیاته کړه چې فرانس به د هیواد د ملي استخباراتو منتظم پر دغو راپورونو د بحث لپاره واشنگټن ته لیږي. امریکا خبریدونکي د ازادي آسیا راډیو نن ویلي چې اویغورانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یوه امنیتي پوسټه کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاکوانو حمله کړې چې له امله یې لږ اتلس کسان وژل شوي دي. دا حمله د جون پر 22مه په جنوبي ښار کاشغر کې شوې او په دې ځای کې د اویغور مسلمانانو او هان ټبرو چینایانو ترمنځ شخړې کېږي. په خبر کې د سیمه ییزو چارواکو له خولې ویل شوي مشکوک وسلوالو په کاشغر ښار کې درې تنه پولیس د چاکوانو او بمونو په واسطه ووژل او وسلوالو پولیسو 15 وسلوال چې ترهګری بولی اوجل. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه دا پیښې نشي تاییدولی. په چین کې شاوخوا 40 میلیونه مسلمانان ژوند کوي چې یوه برخه یې اویغوریان دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویل دي چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بېلابېلو عقیدو خاوندان دي خو په هیواد کې دننه د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي. نوموړي دا خبره پر ماښام هغو مسلمانانو ته د وینا پر مهال وکړه چې نوموړي روژه مات دعوت کړې وه. دا وته د مهاله د مشال راډیو خبرونه او ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخیستل کیږي او 102.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 104.80 روپۍ او 115.10 روپۍ. یو پاؤنډ 116.50 روپۍ او 116.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 80.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 80.40 روپۍ 80.50 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 215.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 203.80 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 14.5 کم نه کم 24 په بنو کې به زیات نه زیات 14.5 کم نه کم 24 او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه به د مشال راډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. په کراچۍ ښار کې د سخت ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمېره د 200 نه زیاته شوې ده. بلخوا د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی
کراچۍ باندې مشین کې په مهاله نو نور سیم کې څومره لا کیږي الته کې راتلونکي کې سمې وجې ورته کې چانس شته باران شي.
امنیتی چارواکو په بنو کې مش د شمالي ودرسان او تمنځي وزیر کډوالو غوښتنې منلې دي.
د مش سره دا ومنل چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلی مسله د تمنځي د جرګې چې کیم ډیماند وکي مې خبرې و ټولې سره ومنلې.
په افغانستان کې د تشدد په پیښو کې په دې وروستو کې د زیاتوالي وجوهات څه دي؟ افغان کارپوه وایي
پاکستان یو کې دا مدرسې هلته وتړلې. دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی همدې خپلې شروع کړې اکثرا د خلک دې خواته راغله اکثر د خارجي عوامو دې خواته راغله.
په کوټه کې د قصابانو د احتجاج حال هم درکو.
مجسرټانو ډېر چاپې په موږ لګولې او مال ګران دی او چې مال به چاپې به په ولې بیا ویلې لام کله پیسې لوټ مار کولې. د دې وجه سمجه احتجاج جاری دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو درخبرو د مشال لړۍ سره اوسه. مشال لړۍ ته تاسې غوږی او د خبرونه د نن ورځې اخري خبري غړې ده. په دې کې و تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان د ټول ګرد حالات نو تاسې خبرونه ستاسې پام لومړي رپورت په لور را ګرځوم چې په کراچۍ ښار کې د توتخي یا ګرمۍ لوجې د ورل شو کسانو شمیره لوړه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې خار کې د ورشو کسانو شمیره د 200 نه زیاته شوې ده. بلخوا ځینې رسنۍ دا شمیره د 800 تر نواخلي تر زرو پورې اخی. د مثبت محکمې اټکل هم کړی دی چې په 40 غنټو کې د سند صوبې په کراچۍ او نورو سیمو کې د باران امکان دی. نور تفصیل د احمد الله پر رپورت کې.
د جنا هسپتال ویاندا ډاکټر سیمی جمالی وای چې په هسپتال کې د مړو شو کسانو شمیره 209 یا ته رسیدلې ده او د یو شمیر مریضانو حالت مرګونه دي. د سیول هسپتال ډیپټي میډیکل سپرنټندنټ ډاکټر مظفر حسین مطبوعاتو ته وویل چې په هسپتال کې د مړو شو کسانو شمیره 93 ته رسیدلې ده. د نه علاوه عباسی شهید هسپتال کې 131 او لیاقت نېشنل هسپتال کې 85 کسان مړ شوي دي. د غیر سرکاري تنظیم ایدی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وویل په تیرو 45 ورځو کې یې سنټر تا 200 پوری مړی راوړی شوې دي.
سرطخانه مې د حسابي 100 پر پړی وي.
دا وخت موږ سره په سرطخانه کې د سلو نه زیات مړی پراته دي چې پکې لا واري سم مړی هم شامل دي. یعنی هغه کسان چې په لارو کوڅو کې پراته دي او د ګرمۍ له وجې مړ شوې دي. او په تیرو 45 ورځو کې زموږ د سنټر سرطخانه تا 200 پوری مړی راوړی شوې دي. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه د موسم د صورتحال په حق لا مشال ریډیو ته وویل یادونه دا چې د تیر اتوار پورس په سند صوبه کې 116 د ګل پورس 309 او د شروع پورس 313 نه زیات مړی ریپورت کړی شوی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال لړیدو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو. امنیتی چارواکو د بنو بکا خیل کډوالو کمپ کې د شمالي بدرستان نه د بیکوره کړل شو او تمنځي وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د دغه کډوالو ټولو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې د دغه کمپ انتظامیه به په درې ورځو کې دننه د کډوالو مطالبي پوره کړي. د اتوار په ورځ په بکا خیل کډوالو کمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوالو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې دوه کډوال وژل شوي ول او نه نور جوبل وو. نسیمینه د مشال لړو خبریال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
تیره شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکا خیل کمپ امنیتي چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسېده چې د مشرانو په وینا امنیتي چارواکو دوی سره د کمپ کډوالو لخوا ورکړل شوې غوښتنې ومنلې. دوی وویل کمپ انتظامیا به په درې ورځو کې د کمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتي چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځای د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمت منځای مشرون وي هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلی سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د میش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس نه اونسه د بې مسله د بجلۍ مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ و کیمې خبره ټوله سره ومنلې و آئنده د پوره یوه کمیټي جوړېږي چې کوم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبه به کمپ انتظامیا په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنه.
اخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پیز کې مې د بجلی مسله د اوټ پاس مسله د بی مسله د چې کوم گاډی دی د هغه د پر کار پارکینګ د علاج معالجه از کین ک کوم اسپتالین دی د هغه فنکشن کولې ولا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او چې کومه کمیټه د اتمزای د جرګې او د کمپ ته آی ډی پیز په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه په دغه درې ورځې دا ټول مسله سلو کوي او کچرته دغه مسله لکه سرنګ دی د میش سره اعلان کړي حال نشوي بیا به د یت پلسم اورید بوندې یوري بیا د کیمپ آی ډی پیز وت منځي جرګه مرکا کو آینده له عمل به د پربه تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خانوای امنیتی چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او کاپورانه شوی نو هم هغه خبره ایدا چې کیم به خالی کوي.
د مشرونه په وسته باندې د دوی ورځې نجرګې لګیاوي د انتظامیه سره چونکه د انتظامیه ټول پیرا پیرا خبره سره ومنل کیم خبره شدا سه کمای زیتای روغللو همیش به ان شاء الله د عيد په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیم په میش پغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره هم به میش چونکه انتظامیه دغه کې چې د میش کې مشرونه صاحبونه خبره سره کړو د هغه د زر تر زر سره تورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شوو کسانو ته 50,000 کالدارې امنیتي ځواکونو لخوا میلو شوی او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیې نه 1,00,000 او هم ملټري انتظامیې نه 1,00,000 کالدارې ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یاد دی وی چې باکا خیل کیمپ انخت نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خو د جرګې مشرانو په وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه ایښې ده. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کتمر مدیر کو پهمدی موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بیکورو کړل شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو عمل روان دی، خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دغه عمل دی تند کړل شي چې خپلو سیمو ته دی ستانه کړي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې هکله په پیښور کې د مشال راډیو خبریال ځلاند یوسفزی د ځینو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د عوامي نیشنل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال رډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او کام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تګ ته پورا پام وکړي.
تاسو ګورئ دا دویم روجر چې په دې کمپونو کې دی باندې را دي ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو ته په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډېر لوی عالمیه ده. په دې خبر نه پوهیږو چې آیا دا پښتانه چې دي در پاکستان رهایشیان نه دي، در پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دې خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کورشوي اولسته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوي نه دي ورکړې شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کورشوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي نو بایزت طریقې سره ځي، نو چې ټول وایي چې بایزت طریقې سره ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف، نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټي نه ورکړل کیږي؟ ولې دوی دوی نه ځي؟ دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقې خپل وطن ته لاړ شي، خپل کورونو ته لاړ شي. دې کې ګورم بوډاګان دي، ماشومان دي، خویندې میندې دي، ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او شمالی وزیرستان د قامی اسمبلی غړی محمد نذیر وای چې حکومت د شمالی وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یہ سلسلہ ان شاء اللہ شریکی جی دیدہ کملہ سلسلہ شریکی جی چیکن مستا کنفرم ہادی 30,900 فیملیز دا دی میرا شادی ویژن دی دا ہو کدا شی پدی کال کے نوی پد کال کے لوند چیکم دے میرا لی ڈویژن دا اگا ہو ان شاء اللہ کوشش دا کی چ پد کول کو ان شاء اللہ پد سپیج مست کے دے میرا لی ڈویژن اخپل اخپل علاقے تا دریمی میز گورنر تا پر ڈے 5,000 فیملیز ویلی جی سپہار اوریز 15,000 خاندان واپس شری شی او ان شاء اللہ دے ریجن اورس فیصلہ تے کی جی
کیو شمالی وزیرستان ته د بیکوروشوی خلکو د بیرته تګ عمل روان دی، نو بلخوا بیکوروشوی خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجي مظاهری هم کړی دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو،
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
مشال لړیو ته تاسې غوږی. قدم وړوندونکو، په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی او ځینې سیلونکي وایي چې په دې رستو کې په افغان پارلمان وسلوالو برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو د را روانې ناستې خبر ورکوي. نوموړی وایي چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زی پر رپورټ کې ورو.
سرتاج عزیز وویل پراتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پایل لپاره د زمینه برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغ جوړی د رسمي مذاکرو د پایل لپاره نور اړخونه هم هڅه کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کوم ادارې نوم نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي، لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي. یوه لیدنه د چین په ارومچي ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو، هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي. خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې دروغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلې چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوی د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستي دي، چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وي پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
تسلیمی طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړه حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نوري تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدل شي.
کله چې موږ تاسو د فرشته جلازه په رپورت کې د پاکستان وزیر اعظم بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز خبري واوریدي، دا چې د سرګندونو په اړه افغان څېړونکو سوې او د هاي کاکړ په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانګزي سره مرکه کړې ده او په اثر کې ترې پوښتري چې آیا د پاکستان له دې خبرې سره اتفاق کوي ک ضرب اعظم فوجي عملیات نه وي شوي، نو د افغانستان امنیتي وضع به تر اوسني حالت نه لا هم زیاته خراب وي. نوموړی وای
زه فکر کوم چې دا خبر برعکس ده. پاکستان کله چې په وزیرستان کې جګړه پیل کړه، تیر کال په پرتله د وزیرستان له جګړې نه وروسته جګړه توده کړه او حتی کېدای شي پاکستان خپل ځینې استخباراتي کسان هم د دغه بهرنیو تاګرو په وجود کې افغانستان ته راستولي.
او خودي کې یو پښتنه یعنی دا هم راځي چې افغانستان خپل پوله دومره نه سي ټینګولای چې دغه جنگیالي چې افغانستان تور اوړي، نو دې کې خو د پاکستان به چارواکي دا وایي چې په دې کې د افغانستان نمګړتیاوي دي. بیا
د کشاک نه څه چې موږ د اولاد په داوړ چې ونه لري چې خپل پوله پر ټینګ کې یاو لبنه خو دغه پوله ډیره معینه نه ده. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان دولت نظر او د افغانان نظر او پوله نه ده، قبایلی سیمه پوله نه ګڼل کیږي. دوی متاسفانه په دې سیمو کې ځای پیدا شوی دي چې هغه اوس د پاکستان تر کنټرول لاندې دي او د پاکستان له طریقه د افغانستان خاورې ته راوړي. زه بهر کوم چې دا یو پلان شوی او ستراتیژیک عمل چې پاکستانیانو او د پاکستان پوځ وکړ، د جګړې باندې تغییر ورکړ، جګړه یې صادره کړه افغانستان.
خو نصر الله سنگزی سی بیان تاسو چې کوم خبرې ته اشاره کوي هم د غسیز کل په افغانستان کې د افغانستان د کرش بلې غاړه د ډیورن کرش بلې غاړه ته کل عملیات کیږي، نو بیا پاکستان وایي چې له هغه ځای کوم جنگیالي دی هغه پاکستان تر نه نوځي. دا ستونزه چې شتون لري، نو د دې خو یو حل هم په کار دی. ولې د دې په دې دومره اوږده موده کې ترګریز جګړه کې دواړو هیوادونو یو حل نه راوستي؟ آیا ژوندتیا نسته که نیمګړتیاوي ډېری دي؟
زه فکر کوم چې دواړه ژمنتیاوې د لپاره نشته چې پاکستان د افغانستان په ضد د هېوادونو د سیمې د هېوادونو په ضد یوه ستراتیژي لري. له بلې خوا دغه کپسیټي او ظرفیت متاسفانه په دواړو هېوادونو کې وجود نه لري چې دغه سیمه ته اقتصادي، سیاسي او فرهنګي وده ورکړي. د پښتنو سیمو ته قبایلو ته تر څو له دې طریقه وکړی شي سیمه کنټرول کړي، په زور دا سیمه نشي کنټرولېدای.
قدرمن اوریدونکو افغان کارپو نصر الله ستانگزی چې مشال لړی سره مرکه کوله په همدې موضوع ته ورته یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچله بڼه خپلوي چې په دې هیواد کې د ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش وسله والې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه زمي د دې مقاله غټي برخې تاسو ته وړاندې کوي.
ډان ورسپان لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسله والو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداري ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نکړي. د طالبانو دوهم مشر مولا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یو بیرغ لاندې وي. لدې لیک څخه یو اندازه ده هم لګیدای شي چې دواړې وسلوالې ډلې وژه په وژه د هغو په ضد وجنګیږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورسپان لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتب فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتب فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د کمانډانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای شي. بلخوا د داعش غوندې د یو بل اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي. ورسپان لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د القاعده ټغر ټول سوی، دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري تر څو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي تر څو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
احمد شاه اعظمي چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو کدمنه اوریدونکو د روانې ګړۍ د نمای تاسو ته اخري رپورټ تاسو پام را ګرځوم چې د دې نمای اخري رپورټ دی. د بلوچستان په کوټه کې قصابان وای چې په روانه روژه میاشت کې ځلې انتظامی د دوی پر دوکانونو د ګران بیې غوښې خرڅولو په تور چاپی وهلي او د دوی چاپو وهلو وروستو په باندې درنې جرمانی هم لګولې دي. نور تفصیل به د کوټې نه د مشال اډیو خبریال نیاز مساخل په رپورټ کې واورو.
د کوټي ضلع د کسابانو اتحادیې صدر حبیب الرحمن دورانی په وینا ضلع انتظامیه دوی د روزې په میاست کې ډېر تنګ کړي دي.
موږ خواهش تاسو د امن امان باندې خپل خلک پرېږدي، خپل عوام دکاندارانو ته پرېږدي چې خپل دکانداري وکړي، خپل کاروبار وکړي. موږ دا خلک مجبور کوي او دغه شی ته چې کاروبار مکو.
د کسابانو اتحادیې یو بل مصر عبدالکریم کاکړ په دغه اړه وویل چې که څه هم دوی د دوو ورځو هړتال ختم کړي دي، خو په خبره احتجاج به په دغه اړه جاری وي.
سرټانو ډیر چاپی په مړ لګولې او مال ګران دی او چې مال به چاپی به پوله بیا ویلې لام کله پیسې لوټ مار کول د دې وجه سمج احتجاج جاری دی او جاری ساتو کدا چاپی ول.
بلخوازینو ځای اوسیدونکو په دغه اړه کسابانو ته ګوتی ونیولې. د دوی په خبره کسابانو خپل بچاهي جوړ کړي دا. یو ځای کس حساب الدین په دغه اړه ویل
یاره غوښه والا واقع د ګران خرڅي د اسمان سره خبره کوي کده مرغي غوښه کده کده غوایي غوښه کده بسغي کسابان یې خپل خوشی خرڅي.
آیا واقعي ځلي انتظامی کسابان پروانه روزي میاست کې تنکړی دي او پر کسابان یې بې ځای چاپی وهلی دي؟ دغه پښتنه می د کوټي د نرخونو خصوصي چارواکي یا سپیشل ماجستریټ مخې ته کښېښوله. نوموړي په جواب کې ویل
زمانوم ببرک خان دی، زه سپیشل ماجستریټ سټی ام کوټه. دوی پر سرکاري نرخنامې باندې عمل درآمد نه کوي، نو موږ د دوی خلاف کاروای وکړه، سخته کاروای مو وکړه. نه برنا کنو دی په 650 روپے باندې سرکاري دینه دغه کې 650 روپے باندې مټن خرڅوي. نو چې د 650 دغه کې سرکاري ریټ 600 روپے دی، نو چې د 25 روپے نه خرڅ زغه خام خاله تخلف کاروای کوم کبه نه کوم.
که څه هم کسابانو پر ممکنه چاپو د بیا هړتال او احتجاج دړکا ورکړې ده، مګر د کوټي ځلې انتظامی بیا ویلې دي چې دوی به په هیڅ صورت کسابان خپلې خوشی ته نه پرېږدي او پر سرکاري نرخنامې به لازمی عمل درآمد کوي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
کدمان ودن کو دا ڈیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی وخت شوی دی د مازیګر 15 بجې احمد شاه زمينه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان په سین صبح کې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ګرمۍ د سختو څپو له وجې د مرسو کسانو شمیره 800 ته رسیدلې ده. بلخ صوبایي حکومت د سین په مرکزی ښار کراچۍ کې نن د رخصتۍ اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونو کې پاتې سي. د فاربنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو او کډوالو ترمنځ تر نښتې وروسته په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامیه د کډوالو غوښتنې منلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاحکار د دریز چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته ښه تمام شوي حقیقت نه لري. د دې شورا فرهنګي سلاحکار نجیب الله منلی نن مشال راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکامه او د دې لامل شول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالی مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره او پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سی کې د پارلمان په ودانۍ کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمن میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم له لارې د زده کړو لپاره مالي مرستې زیاتې کړي. فرانسن په دې هیواد کې د امریکا سفیر ورغښتي تر څو د هغو تورونو سپیناوی وکړي چې فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند د امریکا لخوا د فرانسوي چارواکو جاسوسي د نه منلو وړ ګڼي. ولسمشر اولاند نن تر هغه وروسته د هیواد د امنیتي مشرانو بیړنۍ غونډه رابللې وه چې ویکیلیکس پټ اسناد خپاره کړل چې شي واشنگټن څو کاله د ولسمشر اولاند او د فرانس دوه پخواني ولسمشرانو جاسوسي کول. د امریکا خبریدونکو د ازادي اسیا راډیو نن ویلي چې اویغوریانو د چین په شینجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوسټ کې پر پولیسو د لاسي بمونو او چاکوانو حمله کړې چې له امله لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بیلابیلو عقیدو خاوندان دي خو په هیواد کې د نن د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي.
احمد شاه اعظمي چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زوکر اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړو خبريال سره ظهیر د پاکستان ځینو رسمانو ادارې لوست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن ایکسپریس رسپانې خپلې ادارې د کراچۍ په صورتحال لیکلې او وایي چې کراچۍ کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې یو شمېر خلک مړه شوي دي. د ادارې په وینا چې د دوران سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولي خو تر اوسه د کراچۍ غونتې د اهم خار د مسلې حل راونه باسلو کومه چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې خار کې د بجلی او ګرمۍ له لاسه په سوونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې د یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. دریا اخر کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معاملې باندې سیاست نه کوي او د کراچۍ د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي ځکه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنی د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو په کار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق پان خپل ادارې کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړي دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا لدی وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د سارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازه ورکړې وو کوم چې اوس کا بوکول دومره آسان کار نه دی ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکبل مونږ ان جی اوز نشو تړلې. اداریا اخر کې لیکي په کار دي چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی ان جی اوز ته په بل واسطه توګه د کار کولو اجازه ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه ان جی اوز مقامی رجستر شو تنظیمونو ته د خیر خیګړې د کارونو لپاره فندونه ورکوي. اداریا اخر کې لیکي په کار دي چې د لړکی حکومت یو کوټلی پالیسی جوړ کړي او هر کار په یو طریقه کوي نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر خیګړې لپاره کار کوي د هغوی او سلف زایب هم وشي او دا ملک په دغلطو ان جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کله مړو درکو مشال اړخ پرونی ته تاسې غوګې نیویارک ټایمز رسپان لیکي د غربي اتحادیانو په غوښتنه پاکستان د مشوان لپاره د کارکونکو غیر سرکاري خیریه ادارې سیف د چلډرن د هیواد نه د نه ایستلو فیصله واپس اخستې ده. د هیواد نه د وستلو فیصله واپس اخستې ده. بلخ فارن پالیسی مجلې د ایران لخوا د افغان طالبانو د تربیت او عمرستو د رپورټونو په حق له یو بقاله خبره کړې ده. د دوړو لیکنو مهمه برخه منور شان اور
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکونکي خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړي شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل. خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. آی اس آی د تیرو اوسو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي، کومې چې د دوی په نظر د خیر ښېګړې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلی چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو. خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلي سیمو په بې وسه خلکو غورځيږي چې لا د وړاندې نه د بدامنۍ ځپلي او ورته اوس هم پوره نړیوالې مرستې نه رسیږي چې بیا به یې دغه کمې مرستې هم بندې شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورتونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف ځواکونو په 2001 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وې. او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلی وو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایرانی چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي. دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت هم په دې سوچ کړی دی او که څه هم ایران د طالبانو بیا واک ته رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځنې مشرانو سره رابطې ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومو ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي چې په شام کې د کوردی ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد کامیاب عملیات یو مثال دی چې باید په عراق کې هم د غشان همکاري رامسته شي. په شام کې کوردی ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم مرکز رقعه ته نږدې شوې دي. پر دې موضوع د مشال اړیو د خبر مرکزی سانګ یو رپورت خپور کړی دی چې مهمه برخه د یو د میروستو ته وړاندې کوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ادارې د تیری نه په ورځ په شام کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد د کوردانو کامیابی مبارزې ته په اشاره سره ویلي دي چې دا په عراق کې له وسله والی ډلې تر ولقي لاندې سیمې بیرته نیولو لپاره غوره مثال دی. کورد ځواکونو په تیر دوه اونیو کې د شام د حکومتي ځواکونو یو فوزی اډه او د ترکی پولیس سره نږدې یو خارګوټی نیولې دي چې له دغه ځاینو څخه اسلامي دولت وسله والی ډلې ته سامانونه ورکول کېدل. کوردانو ځواکونو د رقه خر سره نږدې په سیمو خپل قبضه ټینګه کړې ده. رقه د اسلامي دولت وسله والی ډلې مهم مرکز دی. د کورد ځواکونو د رقانه 50 کیلومتره لري یو خارګوټی انساهم نیولې دي. قسم په دغه سیمو کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد د امریکا هوایی بریدونو او د استخباراتي معلوماتو پر اساس کامیابی کاروایانی ترسره شوې دي، خو په نورو سیمو کې دغه وسله والی ډلې پر ضد دغه شان عملیات په نظر ناراضي. په شمالي عراق او شام کې د کورد ځواکونو لاسته راوړنو کې تر ټولو لوی خبره د ځمکني ځواکونو او د امریکا هوایی بریدونو کمپاین ترمنځ همکاري ده. د سپینې ماڼۍ ویان ارنست ویلي دي چې دا د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد موثره کاروایی لپاره ځمکني همکاري څومره مهمه ده. نوموړي د کوردي ځواکونو لاسته راوړنو په اړه ویلي چې دا د امریکا د هڅو نتیجه ده چې تیر کال یې ترکیه په دې خبره قانع کړې وه چې د عراقي کوردي پېشمرګ جنگیالو ته د جګړې اجازه ورکړي. قسم په شام او شمالي عراق کې کوردان د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد متحد دي، خو واشنگتن په نورو سیمو کې دغه وسله والی ډلې پر ضد کاروایانو کې چیلنجونه لري. په دغه سیمو کې باید د شیا او سنی عربانو ترمنځ اختلافات ختم کړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان وای چې امریکا ژمن دی چې د عراقي ځواکونو صلاحیتونه نور پیاوړي کړي. خدا یو ګران کار دی. د امریکا د دفاع وزارت او د کوردانو ویان د دې خبرې نه ډډه کړې چې آیا بل هدف یې رخا خار دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ.
قدرمن اودونکو، دی ډیپلوماټ مجلې د هند او پاکستان پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. مجلې لیکي چې د دې ملکونو ترمنځ یو دفاعي تړون پکار دی، خو اوس مجلې دا پوښتنه راپورته کړې چې د دې هیوادونو ترمنځ دفاعي تړون ګټې څه کېدای شي. بوروال کاکړ د مقالې نورې برخې وړاندې کوي.
دی ډیپلوماټ مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي دي، اوس وخت راغلی دی چې پاکستان او هند د ځان لپاره یو نوې لار وټاکي. مقاله لیکي پاکستان او هند باید پر یو داسې دفاعي تړون غور وکړي چې د یو بل د ځکنۍ بشپړتیا او سیاسي ازادۍ ساتنه وکړي. دی ډیپلوماټ مجله لیکي چې کچیر هند او پاکستان داسې یو تړون ته ورسیږي، نو دا به دواړه هیوادونه د یو نوي قوي راتلونکي پر لور بوزي. د مقالې په لیکنه د داسې یو تړون له اړتیا او ارزښت په داسې صورت کې انکار کېدای سي چې که څوک ورته د کشمیر مسلې له نظره وګوري. مقاله کاږي چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي بنیادی ټکی د کشمیر ناهواره سوی مسله ده. ځینې خلک به داسې فکر کوي چې تر څو دا مسله نه وي هواره سوی، تر هغه وخته د پاکستان او هند ترمنځ هسې ښې اړیکې نسي پاتې کېدای، ګنی دفاعي تړون خو لا لرې خبره ده. مقاله لیکي چې که اوسي، نو د دې تړون یوه ګټه به دا وي چې هند او پاکستان به پر دې سلا کړي چې د خپل منځي دفاع په چوکاټ کې د یو آزاد او پرامن کشمیر وړاندیز دی. د مقالې په لیکنه دا دفاعي تړون به یو بل ګټه دا ورسوي چې په هند او پاکستان کې به پر وسلو او پوځ غیر ضروري خرڅونه هم راکم کړل سي. دی ډیپلوماټ لیکي د وسلو او پوځونو له بودیجې بچت سوی پیسې به په دواړو هیوادونو کې د اوسیدونکو لسونو د ژوند پر شکولو ولګول سي. د مقالې په لیکنه کچیر برصغیر په پوځي توګه سره متحد وي، نو بیا دا هم کولای سي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د دایمي څوکۍ غوښتنه وکړي. مقاله زیاتوي چې کچیر د پاکستان او هند ترمنځ د دفاعي تړون په نړیواله توګه ګټه نه وي، خو په سیمه ایزه توګه به یې خامخا ګټوي. دی ډیپلوماټ مجله لیکي چې د چین او امریکا ترمنځ زیاتېدونکي تاوتریخوالي ته په کتلو هم د هند او پاکستان دا خپل منځي تړون ګټور کېدای سي. د مجلې په لیکنه کچیري په راتلونکي کې چین او امریکا جګړې ته ورسیږي، نو هم په پوځي توګه سره متحد هند او پاکستان ته به لږ زیان رسیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړتیا تاسې غوږی په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي، چې یوې خوایي افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولي، نو بلې خوا د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمیر وسلوال هم وژل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، اما چا زمي دا موضوع په دې رپورټ کې څېړلې ده.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی، چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمیر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمیر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو کې دا مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی همدې خپلې شروع کړې، اکثرا د خلک دې خواته راغله، اکثرا خارجه هم دې خواته راغله، که نور هم دې خواته بل شمال نه اکثرا دغه دی چچن دغه ازبکو دغه دی تاجیکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره هغو دوی هم د دوی سره یو ځای شو دوی دوی هم څه یو څه د چین دی هغور هم دوی ته راغلی دا هم د دوی سره یو ځای شو تمر د تلبادې زیات شو.
یو خواته که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدون ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو غدی شوی دی، خو پاکستان ته فشار اچولې د رسمی ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غیبه کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سے اضافه ما ته ښکاری نه، باقی د پرډې رسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې شل پورې دی سره نفر موجود وي، نو هغه دا شروع کی چې یو ځای باندې چې کوم وته وي کنه سپیریورټی ایٹ دی پوینټ آف ډیسیژن، چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي هلته زیات کسان نور ځینې راوړي او حمله وکړي، تاکي دي شهر اوس توګه پری دی خو هغه یو خلکو کې نو وی دی او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغستا یا دی چې کوم نور پر پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیر میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابره کړه او په راتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وشي. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړوړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې دي چې کوم مقام ونی شي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه دین استفاده وکړه. دا خبرې باید دې شوي چې د دې په مابین کې اختلافات دي، عمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي، چې د دې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده او زیاتره خلک یې حتی په پیسو هم ده، زیاتره اطراف کې د ولسوالۍ لاس په لاس کې زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې که معلومه دي چې د هروینو قاچاق د په دې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، د په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریځ لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه
په دې شو په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې عبای د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال لډیو تاسو غوګي د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر ظاهر اتنین وای په افغانستان کې دا وخت سنه سه و زره بهرني وسلوال موجود دي چې په دغه هیواد کې نامنې او بے ثباتی خوروي. د دې لیکنې د تنوري برخي فرخند اسد دوډ وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د انګریزي څنګه لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي چې دغه افغانان سخت اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر ظاهر تانین وایي هیواد دا وخت د وسلوالو د بي ساري بڼې او خطو له بریدونو سره مخامخ دی، چیرته چې تر 2000 پورې بهرني جګړه مار او نورې وسلوالې ډلې شتون لري چې پکې اسلامي دولت ډله هم شامل ده. دغه ډله کوشش
کوي په افغانستان کې خپل نفوذ زیات کړي. ظاهر تانین دا خبرې پرون د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې تر هغه قرارداد وړاندې وکړ چې پکې په افغان پارلمان د طالبانو برید په سختو ټکو وغندل شو. ظاهر تانین وویل وسلوال غواړي د هیواد په ټولو ولسوالیو او ولایتونو قبضه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نماینده نیکولس هیسم سیکورټی کونسل تھا اویل افغان امنیتی عسکر لهغه ورستو د ډیرو مشکلاتو او چیلنجونو تیر شول کله چې دوی ته د خپل هیواد امنیت پوره ذمہواری ورکل شو. نیکولس هیسم اویل که څه هم دغه هیواد کې د امنیت مسلې زیات شوې دي، خو افغانستان د دغه امنیتی چیلنجونو مقابله کوي او په دغه لړ کې د افغان امنیتی عسکرو قربانۍ د ستاینو وړ دي. ظاهر تانین او نیکولس هیسم دواړو اویل افغانستان ته د بهرنیو وسلوالو د راتګ یوه مهمه وجه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف پوځي عملیات هم دي. د دغه عملیاتو له وجې ځینې وسلوال افغانستان ته واوښتل. ظاهر تانین وایي د دوی د شمیرې تر مخه دا وخت سناسه اووه زره بهرني وسلوال په افغانستان کې موجود دي چې پکې ازبکان، چچن، تاجک او پاکستانیان شامل دي. نیکولس هیسم بیا وایي افغانستان د نړۍ یو په لسو غریبو هیوادونو کې دی چېرته چې وسلوال د ګاونډیو هیوادونو نه راځي او په دغه هیواد کې ناامني او بې ثباتي خوروي. پرون سیکورټی کونسل په یو قرارداد کې په افغان پارلمان د وسلوالو طالبانو برید وغاند او دغه د جمهوریت او د قانون د بالادستۍ لپاره یو زیان وګرځوه.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو مشال ریڈیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریڈیو
00 02 22 11 22 خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
مشاله رته تاسو غوږی په مومندو کې د خوراک نړیوال ادارې ورلد فود پروگرام هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکړي چې خپل لارې کوسی په خکړی وي. د اوبو لخت او دغه شان اوبو لختي جوړ کړی وي او یا د یاد ادارې لخوا د افتونو نه د بچکی دو تربیت اخستی وي. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال اړوي خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
نن په محمد جنسی کې د خوراک تیم نړیوال ادارې ورلد فود پروګرام لخوا د امریکایي امدادي ادارې یو اس ایډ او د پاکستان د حکومت لړخه ورکړل شوی خوراکي شیان تقسیم کړی شو. دغه خوراکونه د خوایزو او ځینې د ترغزو د قبیلو سره تړاو لرونکو ته ورکړل شو چې پکې د غنمو وړو، د پخلی تیل او مالګه شامل و. د خوراک د نړیوالې ادارې مرستیال تنظیم حجره نن هغه تنانو ته د خوراکونه ورکړل چې په خپلو کلو کې سړکونه او د اوبو لارې جوړې کړې وې او یا یې دغه شان نور کارونه کړي وو.
زما نوم سردار علي، خوایزو خلوډه. نو خپل کوڅو کې لاندې سړک په غاړه باندې او د خپل کوڅې چې کومې دي کوم کار کړی دی او ډېر ورځې کار وبولې وړي راکړه او وړي راکړه چې کار خپلو خرچه لاغي راکړه.
د کار په بدل کې خوراک اخستونکي یو بل سپینګری وای چې حکومت خود هغوی سره هیڅ رقم مرسته نه کوي، خو هغوی د نړیوالو ادارو منندوی دي چې ورسره داسې رقم مرسته کوي.
رحمان الله، نو خوشاله به کار خپل وکړو دغه مواد دغه راکړو مطلب
دا کوم ځای نه راځي خبره چې دا نه چاري
دا پته مو درش د ول پروګرام بنو.
د دغه خوراکونو د تقسیم ځای چې چنده غلنه مقرر وو ورته یو شمیر خلک راغلی وو، خو دا په ګڼ شمیر خلکو ته نه و معلومه چې ګنې دا خوراکونه څوک را لیږي. یو تن ارشد خان چې ویلي هغوی د یادې ادارې لخوا د افتونو نه د بچ کېدو تربیت اخستی، نو همده ته معلومه وه چې دا خوراکونه څوک را لیږي.
د ورلد فود پروګرام د پاکستان او د امریکې حکومت مشترکه خپل اجرا پروګرام په ذریعه باندې مونږ ته راکوي. هغوی مونږ ډېره مننه کوو چې مونږ سره لکه یو قسم لا مرسته ورکړه او بل مونږ ته داسې مقرر کړل چې مونږ پرې په خپله علاقه کې د خدمت کولو یو قسم لا ذریعه را میسره کړه.
نو په دې خوراکونو کې د شامل شیانو وزن څومره دی؟ د حجره تنظیم سوشل ارګنایزر نگار حسین وای
دا مونږ یو کس کو او لکه یو ټوکن شو، یو ټوکن باندې 80 کی جی وړو ورکو، 5 لیټر ټپک تیل ورکو او یو بوجۍ د مالګې ورکو. دا یو کس ته ملایږي.
همنن د یاد ادارې لخوا د خوراکونو د تقسیم دغه سلسله په انبار بر محمد ایجنسی کې هم روانه ده چې غریب اولس خوشاله او ویلي چې د روژې د میاشتې راشن یا خوراک ورته ورکړی شو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو تاسې غوږی د نن ورځې اخري خبرې غړي کې سسبام د اخري رپورت په لور راګرځوم. د بلوچستان صوبای حکومت وای دوی په کوټه کې د شپې پر مهال د رمضان پر امد کرکټ اتلولي پیلوي ترڅو د پاکستان ولسته دا سرګند کړي چې د کوټي او بلوچستان وګړي سوله خوښون کی او محب وطن پاکستانیان دي. د دې لوبو په پای کې به د موسیقي پروګرامونه هم وي. خدای نور ناصر نور تفصیل سره.
په کوټه کې د صوبای حکومت د لوبو د وزارت چارواکي وایي حکومت د پاکستانی پاوځ او ملیشا ځواکونو په مرسته د ټول پاکستان رمضان ټی 20 په نامه ټورنامنت یا اتلولي پیلوي چې تر روزه ماتي ورسته بیا تر پښلمي پورې به د لوبې د کوټې په ایوب لوبغالي کې تر سره کیږي. د بلوچستان د لوبو او کلتور وزیر مجیب الرحمن محمد اسنی وایي دغه اتلولي د پایل غونډه به د روانې میاشتې په 28 نیټه او د پای غونډه به په 4 جولای تر سره کیږي.
صوبای حکومت
صوبائی حکومت د ملیشا ځواکونو بلوچستان په مرسته د ټول پاکستان ټی 20 بلوچستان رمضان کپ د 2015 د پیلېدو اعلان کوي چې په کې به له ټول پاکستان څخه 40 لوبډلې برخه اخلي. دغه اتلولیو با قاعده آغاز به په 28 جون د شپې 10 بجې او د پای دستوره به په 4 جولای د شپې 10 بجې په بوکټي کرکټ سټیډیم کې کیږي. د بلوچستان د لوبو او کلتور وزیر مجیب الرحمن زیاتوی د دوی حکومت له لومړی ورځې راځي هڅه کړې چې د کوټي او ټولې صوبې وګړو ته په ټینګ امنیت کې داسې پروګرامونه جوړ کړي چې ورسره نور پاکستان ته دا پیغام ورکړي چې د کوټي وګړي سوله خوشون کړي. لنن درې څلور کاله مخکې به د کوټي بازارونه تر ماښام وروسته بندېدل ځکه چې په خلکو کې به د ناامنۍ ویره وه. لکن موجوده حکومت د پاکستان له پوځ او ملیشا ځواکونو پولیسو او لیویزو سره په ګډه په خلکو کې دا ویره اوس تر ډیره ځایه ختمه کړې. د بلوچستان د لوب او کلتور یاد وزیر وایي د رمضان شل اوریزه اتلولیو لپاره د پاکستان له بیل بیل لویو ښارونو څخه د اردو او پښتو مشهور سندرغاړي هم رابللي چې د دې اتلولیو نندارچیان به له کرکټ سره سره له موسیقي پروګرامونو څخه هم خوند واخلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
کډمن روکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبري خبرونه واوریدل چې د پښی بوتي را رسیدلی وو. یو سوشل بي پاتې چې پکې احمد شاه زمیتا یو ځل بیا بار ورکو چې د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د پاکستان په سین صوبه کې د تیرو څلور ورځو راهیسې د ګرمۍ د سخت څپو له وجې د مرسو کسانو شمیره 300 رسیدلې ده. بل خو صوبایي حکومت د سین په مرکزی ښار کراچي کې نن د رخصتي اعلان کړی دی چې دا شان زیاتره خلک په کورونه کې پاتې سي. د فاربنو په بکخیل کې د امنیت ځواکونو او کډوالو ترمنځ تنشتي ورسته په یو جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د پاکستان ملي امنیت او بهرنیو چارو د سلاکار دا دریز چې په وزیرستان کې پوځي عملیات د افغانستان امن ته شته تمام شوی حقیقت نه لري. د دې شورا فرنګي سلاکار نجیب الله منل مشال راډیو ته وویل چې په وزیرستان کې پوځي عملیات ناکام او د دې لامل شول چې یو شمېر مخالفین افغانستان ته مخه کړي. د خیبر پښتونخوا له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوال مبارز ملال یوسفزی په نړۍ کې د وړیا تعلیم غوښتنه کړې ده. ملال یوسفزی چې خپل پلار ضیاءالدین یوسفزی هم ورسره او پرون د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سی کې د پارلمان په ودانی کیپیټل هیل کې له پارلماني غړو څخه وغوښتل چې د ولسمشر اوباما د میرمن میشل اوباما لخوا د نجونو د تعلیمي مهم لاره دي د زده کړو لپاره مالی مرستې زیات کړي. فرانسن په دې هیواد کې د امریکا سفیر ورغوښتي ترڅو د هغو تورونو سپیناوی وکړي چې فرانسوي ولسمشر فرانسوا اولاند د امریکا لخوا د فرانسوي چارواکو جاسوسي د نه منلو وړ ګڼي. ولسمشر اولاند نن تر هغه وروسته د هیواد امنیتي مشرانو بیړنۍ غونډه رابللې وه چې ویکیلیکس پټ اسناد خپاره کړل چې شي واشنگټن څو کاله د ولسمشر اولاند او د فرانس د دوه پخواني ولسمشرانو جاسوسي کوله. د امریکا خبریدونکو د ازادي اسیا رادیو نن ویلي چې اوغوریانو د چین په شنجن ولایت کې د ټرافیکو په یو امنیتي پوستا کې پر پولیسو لاسي بمونه او چاکوان حمله کړې چې لامل یې لږ تر لږ 13 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ویلي چې که څه هم د دې هیواد اوسیدونکي د بیلابیلو عقیدو خاوندان خو په هیواد کې د نن د یوې کورنۍ په حیث ژوند کوي.
هم دې سره قدرمن اوریدونکو د مشال اډیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدو. خپل قربا ګلایاز د خبرونو وین کې همشا زمي ټکنیکی همکار جاناتن لتا سي جزو غوړو سبا بیا هم د مشال اډیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. کچري تاسو په هم دې سپو پاتې شینو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به باوري. خما خامولري او خوشاله و آباد شئ.